شپږ بجې شوې. احمد شبر يم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا. السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم رادیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. یوناما د پنځنبې پر ورځ پر خپلې ایکس پاڼې د یو بیان په خپرولو سره د دغو کارکونکو د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویلې دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکیو آزادې رسنۍ د یوې ټولنې د ودې لپاره مهمې دي. له دې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د پنشن بی په ماښام پر خپلې ایکس پاڼې کې څرګنده کړه چې د بیګم راډیو کارکوونکي دي بې له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبریالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګم راډیو د چهارشنبې په ورځ د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي وو د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دوی راډیو پر دفتر چاپه وهلی او د دې راډیو دوه تنه نارینه کارکونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم راډیو خپرونې یې ځکه بندې کړي دي چې د دوی د پالیسۍ سره په ټکر کې وي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د وکان د چت تر غورځېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه د پنځنبې په ورځ د یفتل ولسوالۍ په ګلستان کلي کې شوې ده. د بدخشان د امنیت قمنداني ویاند احسان الله کامګار ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګار په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې شپږ زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژان ته پنځنبې په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت د مشر په حواله لیکلي یو سل پنځه شپېته زندانیان چې اته دېر ښځې او درې ماشومان پکې شامل دي د امیر المؤمنین په امر د هرات له زندانه آزاد شوي دي. د هرات د زندانونو مشر په خبره د نه شپېته نورو زندانیانو په سزاو کې د دوی د مشر په امر تخفیف راغلی. ماسکو وای له غزې د فلسطینیانو ایستل په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري اژان ته خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځنبې پر ورځ ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ایستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پورس پسپینه مانی کې د اسرائیل سره یاسم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبری غونډه کې ویلی وو د غزې ملکیت ته امریکا ته ورکړ شي څو آباد یې کړی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخارو وویل د ټکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پلی کېدل تضمین شي. لغزه د فلسطینیانو د وټلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونو پراخ پرګونونه پارولې دي. د فلسطینیانو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي لغزه د اصلي اوسیدونکو ایستل قومي تعصب دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوري. په دې خبرونه کې مو وړاندې په انقره کې د افغانستان د سفارت له برخلیک خبرو چې چا ته سپارل شوی. په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
چې مخصوصا سمدم ناستوم بده سولم چې راپور سولم د باندې راووتلم ځګر مې درد شو. ځاړم خو ته بیرته یو ګړی پریوتن چې پریوتن درغه فضا کوم بیا راووتلم.
په خوست کې یو شمیر مرستې وشتل شوی او د ډیورنډ پوری غاړه په میرام شاه کې سوداګر د تجارتی مالونو د شکته کولو او پورته کولو غوښتنه کوي.
دا ګاډي را کیز او پنجاب ته چي داغه د پانشي چې څنګه په وزیرستان شو مخشي لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شایده شي ریشي.
په پاکستان کې مدافعان کډوالو له حال هم خبرو.
لاله مور ته اجازه نه ورکړي چې د تجواندو کې چې خاصات ذکرو ته به هیڅ نشته اجازه نه ورکړي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په انقره کې افغان سفارت د ترکیه بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. دغه سفارت په یو اعلامیه کې تایید کړی چې د ترکیې د حکومت د پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله اړ شوی د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. بل پلو وی با خبرې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تیر جمهوریت درې ډیپلوماټان لا هم په دې سفارت کې کار کوي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت سپارل په څه معنی دي؟ جزئیات ته فریدی سیال پور راپور کوي.
دا ترکیه په پلازمینه انقره کې افغان سفارت د پنځمبه په ورځ د سلواغي په تلسم رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پایترستېدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلی وو د طالبان لخوا د ترکیه پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې لمی په یو برخه کې راغلی د پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. لدې وړاندې به خبري سرچینې چې نه غوښتل نو په راپور کې خبر شي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت اشپاک ډیپلوماټان له هغې لري په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوی کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د راپور تر خبرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس باندې په خاني ټوئیټر لیکلی په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه به دوام ورکړي. موږ غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو، خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خبرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنی دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپل اړیکو پراخه ول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو، څو قونسلي فعالیتونه جاری وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو یوازې کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو لو واکمنیدو څخه باندې درې کاله تیریږي، خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په کندهار کې د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د میرویس حوزوی روغتون مسولینو دا خبره تایید کړې او ویلي دي په تیره یوه میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حملې له امله د روغتون ته ورول شوي چې دا د پخوا په پرتله لوړ شمیر دی. روغتیا پالان وای د فزیکی فعالیتونو کموالی، د غوښو زیات استعمال او ورزش نه کول د زړه ناروغي د زړه ناروغي یو عمده لاملونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس سبزوی روغتون د داخله ناروغي څنګه ده؟ دلته بستر سیوی کسان په زړه او نورو ناروغي اخته سوي.
بل شیبان یو واس پاسکولونو یو څور خلونو یو څور
خلونو. اویا کلن محمد چې د زړه د حمله لامل د میرویس سازوی رختون تر اوړل سوي وای، د دوهم ځل دی چې د زړه حمله پرازي. د په خبره درې لمسیانې په یو ځل د خونی د نړي دوه لامل مړې سوي، نو ځکه د غمجن دی او د زړه د حمله سبب کیږي.
زلو چمدار آوانی و خوره حالا فضانه هم پساوی فضوله که را آوردنه دوی تا دایی را شروع کنه وستن نفستنگی شوار شل مرض آو وستن نفستنگی تیره نور الحمدلله طول اصلاح سویدی دوی درب کامیاب کی یو نه پستنګ را پاتل و به درې کال اخو تر پیښه یا بل مرزي منو درولل یو درېل مسیان می او خونه فراونه لیدل د شیدان سوالی د درې مورز بازران را منو
اته پنځوس کلن عبدالشکور بل هغه ناروغ دی چې د زړه د حمله ورسته روختون ترابلل سوی او اوس یې وضعیت په شکې دودی د په خبره د اقتصادي او نور ستونزو له امله فکر خراب و چې د زیات ذهني فشار ورسته د زړه حمله پراغلې
چې مخصن سم دم ناسوم به د سولم چې راپورته سولم د باندې راووتلم عباره چې د باندې راووتنه چې شبو دی وکړ چې لاله پر د ځګر می درس و ازاله خو ته بیرته ګولې پرې وتن چې پرې وتن درغه پازا کړم بیا راووتلم چې راووتم بیا در دغه لا پر ځګر می درس و بیرته لاله خو ته دریم غاش راووتم پر سرګو می تور شپاس و بلایم شی پر سرګو نه دی دی بلام د بچانو راوسته ماته راوستنم بلا په ځان نه پیدل درد مرنه و چې بل کم درد و په سر نه خلاصې دی بس خو نه چرت په کار سوم چرت په کار می ډیر وای مسکینی نه خو بره دغه سو پیچیش
د کندهار د میرویس صاحب زویر وختون مسولین وای د تیر کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغي لکبله خپل ژوند له لاسه ورکړي د میرویس وختون د داخله واټ مشر ډاکټر عزتلان اکزاد وای ورستربلی د زړه ناروغي زیاتیږي او دوی ته په تیرې یو میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حمله لامل اورول سوي دي
د زړه ناروغیان بدبختانه چې ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو دي هر ورځ یو میاشت تر بلې میاشت پورې واقعیت زیاتېږي او دا ناروغان د سړي چې دا په موسم پورې اړه نه لري دا په دوبي او په ژمي په هر وخت کې په یو شکل باندې راځي په تیر میاشت کې تقریبا شپږ څلوېښت ناروغان موږ د اسکیمیک هارت ډیزیز د یعنی د زړه د حملې د وجه څخه راغلي وو او شپارس مریضان هم نور قلبی تکلیفونه چې درلوده دا غل وجه څخه مشتره غلی و چې دا هغه مریضان چې موږ بستر کړی دي البته او پی ډی مریضان او سراپا مریضان ډیر از یغه په زرهو په سلو په لسګونو باندې ترسیږي دا هو تعداد
ډاکټر عزتلان اکزاد وایي ذهنی فشار د نشې توکو کارول د شکرې ناروغي د وینې لوړ فشار هر وخت ناسته د مالګي زیات استعمال غیر فعال ژوند چاغوالی د غوښو زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي د اخته کېدو لستورو لاملونه څخه دي نیکزاد بای په دغه ناروغي اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې لامل اخته کیږي
هغه مریضان چې شکر ده لری او شکر نه کنټرولي پرېز نه ورسره کی یا په دوا باندې نه کنټرولي دا یو خطر دی او بل هغه مریضان چې فشار لري لوړ فشار لري فشار نه کنټرولي منظمه تداوی نه اخی او پرېز نه ورسره کی هغه خلک چې د وینې غوړ یا کولیسترول او ترایګلیسید یا د وینې غوړ چې موږ په عام اصطلاح ورته وایو چې هغه لوړ وي همدارنګه هغه خلک چې سیګریټس کوي سموکران یي کاغه چې لمی کوي سیګریټي په هغه شکل باندې او پنځم هغه کټګوري خلک دي چې هغه سقیل غذایی خوري
روغتیا پلان وایي د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیاي سپارښتنو په لیکول تر ټولو اغیزناک تمامې دای سي
په خوست کې د کډوالو په شاوخوا 1500 کورنیو د شمنیو ټکو مرستي پرونو ویشل شوې د دغه مرستو د تنظیمونکو په خبره د مرستې په نیمایي هغو کورنیو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنې شوي او پر نیمایي نورو په کور دننه بې ځایه شوي او تقسیم شوي دي نجیب الله الخیر له سیمې راپور لري
په خوست کې د استرالیا هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د $10,000 په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک په خاک او سونګ ټکو او قلم مرسته وویشل شو خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي د بشري مرستو ټولنې استازي نصرالله شینواري مشال راډیو ته وویل
دغه مرستې په وو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایی مواد یې 15 کیلو وړه دي 10 کیلو وریجې دي او 1 کیلو بوره ده او همدارنګه 15 لیټر غوړل او غیر غذایی مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي او همدارنګه دوه دانې کمپلې دي او شپک عدد جامپری دي
په خوست کې میش کډوال چې د استرالیا د بشري مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه خوراک او پوښاک توکو لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکي وکیل خان وویل
په کور مې څنګه مرسته وشو، خلک ډېر غریب دی، افغانستان ملت ضرورتلی کړدلی دی، ماجر روغلی دي څنګه لري نور رحمال نه تمبول ردار خلک ته پیوا کټا کډ ودو کاډی دي نو موږ مطلب دی نړۍ نه دا غوړو چې موږ مرسته وشو د غریبونو سره مرسته وشي او ښه په ترتیب راسي.
د مرستو ترلاسه کوونکي کډوال زیاتوي کچیر دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاری فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي. لاغي پرته دوی لپاره د خپل کورنیو د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکي یار محمد ویل
نړیوالو مؤسساتو مدا غوښتنه ده چې خلک ډیره جزون دي، غریبون دي، بیکور دي، بیکسمه دي، موږ دا غوښتنه ده چې خلکو سره باید مرستې وشي په هر ډول کې.
د مرسته ترلاسه کوونکي همدا شنوایی نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکړي او نه دی پرېږدي چې د دې خلکو د ژوند کړاوونه او محتاجۍ ډېرې شي. د خوست اوسیدونکي جمعه خان وایي
کورنۍ حالات همدغه حالات دی، په نیم من په من باندې وړو راوړو، بل کاروبار شیم نسته، ګاډۍ چلو په بازار کې.
په خوست کې میش داخلي بېځایه شوي کډوال او هېواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډېره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې په شاوخوا 1500 کورنیو مرستې ویشل شوې دي. د ډیورنډ لکرشي پوری غاړه اوړو د شمالي وزیرستان سوداګرو د پاکستان له حکومت غوښتي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاروی د بارولو او ورڅخه د مالک شکته کولو اجازه ورکړي، ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلی دی. د سوداګرو ټولنې مشرانو پرون په میرامشاه کې خبري غونډې ته وویل اوس چې له افغانستانه مالونه مستقیم پنجاب ته انتقالي شي نو په شمالي وزیرستان کې منډیې شاړې پرتې دي او خلک به روزګار شوي دي. دا ساجرډو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر لسمی راپور لري.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه لا انتظامی او فوز نغوختی چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ د وزیرستان کې دنه نکیږي. د فروری پښپګم میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نغ د پاکستان نورو شهرونو تازي. میرامشاه میرلی کې د وړاندې پشان لوډ ان لوډ نشتا نو د سیمه کاروبار غزمن شوه. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سہولتونه د زیات شي
تیمیش مولینا په منډیې شي ورستښول په کروڑاوې نقصانینه دي، خلک بیروزګار دي. همیش مطالبه دادو چې دا ګاډي د کیز و پنجاب ته چې سی دغه د بانشي چې څنګه په وزیرستان شو مخ شي لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شاید شری شي ترخم هغه ترانزیت یاردو هغه ته ار قسم سہولات شته. د میج د ګلم خون په بارډر باندې هغه سہولتین عبدالله نشته.
د تاجرانو دغه غوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بلا په خکول روان دی. افغانستان نتلون کې یا حل تناراتلون کې د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوی چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر څو حد کېږي پوره هڅه روانه ده چې د غلطه د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سی واشي چې ځایي منډیې یا باد شي او ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
فرانسې او اوکرين ته نوي جنگي الوتکې سپارلې دي. که څه هم د دې الوتکو شمیر معلوم نه دي خو د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي ویلي په دې الوتکو سره به د اوکرين امنیت لا پسې ټینګ شي. فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې اوکرين ته ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیا او اوکرين د جګړې د پایته رسولو خبري کوي. جزئیات په دې راپور کې.
فرانسې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراج 2000 جنگي الوتکې سپارلې دي. د فرانسې د دفاع وزیر د پنځم به پورز د فبروري په شپږمه پر خپل اکسپانې په خاني ټوئیټر لیکلي د میراج 2000 جنگي الوتکې مو نن سهار اوکراین ته سپارلې دي، خو هغه په دې اړه چې څومره جنگي الوتکې اوکراین ته سپارل شوي جزئیات نه دی ورکړي. هغه وړاندې ویلي په فرانسې کې په څو وروستیو میاشتو کې روزل شوي اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړای شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي. د روان 2015 کال په پیل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراج 2000 جنگي الوتکې ورکوي څو وکړای شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات په نښه کوي. دغه الوتکې له هوا ځمکې ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سنبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي له خپلو لویدیځو متحدانو پرمختللې جنگي الوتکې ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډپ کړي. په 2023 کال کې شمیر لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اگست کې اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی کیف ته د فرانسې له میراج 2000 جنگي الوتکو له رسیدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بل ګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرښې ماتې کړي. بل پلاو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ هڅه کوي د روسیه او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري په 24مه د اوکراین د جګړې 3 کاله پوره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کډوالو د چارو یو نړیوال مرکز ویلي افغان کډوال په لیورستوي کې په څو هیوادونو کې له سختو فشارونو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي. په جنوا کې میشته کډوالو د ملاتړ د غساسمن په یو تازه راپور کې ویلي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشته افغانان د توقيف او اخراج له زیاتیدونکو ګواښونو او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د ګډه کډوالۍ مرکز یا MMC وی افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د توقيف او اخراج د زیاتیدونکو واخونو سربېره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویلي افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتیدونکي زیانمنتیا ښیي. په راپور کې دغه شان ویل شوي په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقيف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وي په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. هانز مونږ یو همکارې د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کم ته یووړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاڼه نه ده لاسلیک کړې، خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دی ودروي. د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC په راپور کې راغلی د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي د سوریې او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څیړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشارې سره ویل شوي د هیواد په ډله ییزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زمنګ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي ډیر ورسره ظلم کوي. یان د کار خاوندان عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. که پاسپورت هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورت لرم او قانوني پاسپورت دي چیري کوي.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي، خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري. چدا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پاپندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونې ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لبیا واکمنی دوه وروسته ډیری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکاری نامنی او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شي، او اوس په دې هیوادونو کې هم د نیولو او ایستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
بل لور ته د کډوالو په ارتباط د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په ټوله نړۍ کې 2.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د دې سازمان د راپور له مخې د ښوونځي په عمر له 4.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او د سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې داسې مهال دي چې افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. نورحال د عبیلی سپوږمۍ په راپور کې
که څه هم زده کړې د هر وګړي اساسي او بنسټیز حق دی، خو ملګري ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې هر کال د بیلابیلو ستونزو او لاملونو له امله زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر وایي چې په ټوله نړۍ کې دا مهال 2.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان د فبروري په 15مه د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د ښوونځي په عمر له 4.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوې چې کډوال انجونې له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له زیات ګواښ سره مخ دي. ملګری ملتونه وایي چې وخت او دونه جنسیتي توپیرونه او کلتوري خنډونو په څیر لاملونو د کډوالو انجنونو د زده کړو د دوام مخه نیولې. ملګرو ملتونه له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د دې ناورین د حل لپاره په ګډه کار وکړي او ټولو کډوالو ماشومانو لپاره د باکیفیته زده کړو د برابرولو لپاره اړینې بودیجې په پام کې ونیسي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په پاکستان کې یو افغان کډوال احمد شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پلار او مور ته اجازه نه ورکوي چې دلته ژوند وکړي، چې خاصتا زده کړو خو بیخي نشته، اجازه نه ورکوي. څوک چې زده کړو لپاره چلیږي بس پیسې غواړي، ډېر 4000-5000 په میاشت کې د کالی او د کتابونو چې ورته کاریږي، خلکو دومره واس نه رسیږي چې کالی ورته واخلي او کتاب ورته واخلي، او دا د مکتب پیسې 4000-3500 روپۍ دومره دي. شخصي مکتبونه دولتي خو به دا غنم نه اخلي.
پیران کې افغان کډوال عبدالشکور هم وایي
کودکا در ایران مدرسه او مکاتب
اوس په ایران کې نه خوانځي شته نه مدرسه. غیر مجاز افغانان ته هیڅ اجازه نشته. اوس پټل پاسپورت افغانان خوانځي ته نشي تلای. باید زیره کارتونه ولري. 3 میلیونه تومنه باید ورکړي.
از این لحاظ دیگه یک ذره سخت است برای اتباع در ایران زندگی کردن.
یو ان ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې لز دکړو به برخه کېدل د ماشومانو راتلونکي لګو اکثره مخ کوي، او د دوی د ټولنو لپاره نه جبرانیدونکې پایلې لرلی شي. دغه شان له ټولو هیوادونو یې غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیزو اړتیاو پوره کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي، او تر 2030 کال پورې د دوی د زده کړو لاسرسی یقیني کړي. دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیز وضعیت د ښه کولو لپاره مالي او تخنیکي مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې د نن هم د امنیتي ستونزو، طبیعي پیښو او نورو بیلابیلو ستونزو له امله په ډېر شمېر کورنۍ بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. آزاده چې وایي مخکې د امنیتي ستونزو او جګړو له امله له کاپیسا څخه کابل ته بې ځایه شوي، ازادي راډیو ته وویل
البته مخ از ولایت کاپیسا باورت کابل دا
سله کاپیسا څخه کابل ته راغلم. هغه وخت نه ماشومان اول او دویم ټولګي کې وو. د دې لپاره چې دلته یې سه پرچه غوښتله او ما ونه شو کړی سه پرچه کروم، دوه کاله شاته پاتې شول.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د پناه غوښتنې کیسونو د بشپړولو، اقتصادي مشکلاتو، بیکارۍ او د خپلو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. خو وایي هلته هم د خپلو ماشومانو د زده کړو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. یادونه ده چې طالبانو په افغانستان تر واکمنې دو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
دا ستی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې اساسي بشري حقوق پروګرام لري. خوش پاش په یو دیش دقیقې دی خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم رادیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. یوناما د پنځنبه پورس پر خپل اکسپانی د یو بیان په خبرولو سره د دغو کارکونکو د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویلې دي دوی د بیان د ازادي له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوې دي. د یوناما پټکیو آزاد رسنۍ د ویټولنې د ودې لپاره مهم دي. لدې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د پنځنبه په ماښام پر خپل اکسپانه کې سرګند کړه چې د بیګم رادیو کارکونکو دي به له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو له خوا دي د خبريالانو خپل سر نیول و درول شي. بیګم رادیو د چهارشنبه پورز د خبر پانه په خبرولو سره ویلی وو د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دې رادیو پر دفتر چاپه وهلې او د دې رادیو دوه تنه کارکونکو له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت بیا ویلی د بیګم رادیو خبرونې ځکه بندي کړي چې د دوی له پالیسۍ سره پټه کار کوي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د وکان د چتره غورځېدو په پیښه کې یو تن وشل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه د پنځنبه په ورځ د یفتل ولسوالۍ په ګلستان کې لیک شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګار په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې یو شمېر زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس د پنځنبه په ورځ پر خپل اکسپانه د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت د مشر په حواله لیکلي چې 115 زندانیان چې اتش په تشریزي او درې ماشومان پکې شامل دي د امیرالمؤمنین په امر د هرات له زندان آزاد شوي دي. د هرات د زندانونو د مشر په خبره د نهش په تنور زندانانو په سزا کې د دوی د مشر په امر تخفیف راخلی. ماسکو وای له غزه د فلسطینیانو استلب په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور په بنسټ د روسي د بهرنیو چارو وزارت د پنځنبه په ورځ ویلي له غزه څخه د فلسطینیانو استل او د امریکا له خوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو پاړه د ډونالد ټرمپ سرګندونې ټکان ورکوونکې دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا جمهور رئیس د سیشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل سریاسم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د غزې ملکیت امریکا ته ورکړل شي څو آباد کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي د ټکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دي د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمن د اوربند پلي کېدل دي تضمین شي. لغزه د فلسطینیانو د وټلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو پاړه د ډونالد ټرمپ سرګندونو پراخ پرکونونه پارولې دي. د روزګان ولایت د کرنې ریاست مسولین وای په دې ولایت کې 6 کال پر 2000 هکتار مځکه غنم کرل شوی چې په راتلونکو کال کې به شاوخوا 1000 ټنه غنم حاصلات ورکړي. خو د دې ولایت یو شمېر بسکران وای د کوکنار پر ځای د غنم کرلو ته مخه کړي خو هغه د دوی لګښتونه نه پوره کوي. جزئیات په دې راپور کې.
روزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی. غنم په کښې کې 3 یا 4 پانی کړي خو مخکې کلونه به دا وخت بسګران د کوکنارو په پالنه بوخت وو چې په دې اصطلاح کې د تریاکو په جورته په سیمه کې ویل کیږي. د دغه ولایت اوسیدونکي او ځایي بزګر صاحب جان د خپل ځمکې د غنمو په پالنه بوخت دي کوم چې 2 کاله وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی وو. او هغه محل به دی او پلکونه نور بزګران دغه محل د کوکنارو په پجی مصروفه و. خوست چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړي، بزګرانو په خپلو ځمکو غنم کرلی او د غنمو پالنه کوي.
روزګان کې خو نو خاص غنم کره سوي دي، بشنۍ کره سوي، بیا دغه نالانو ماسې وه، نور خو نو ژمی دي، بل د شنې کره سوي ټوله مکمل ګرد غنم. پخوا خو لا تاریاک وه، نو خو اوس تاریاک نشته، نو اوس په د ژمي کې خاص بس غنم دي.
د دغه ولایت یو ځایي بل بزګر راز محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، که څه هم د پخوا پرتله اوس ټول خلک غنم کري، خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دي راکم سوي.
پخوا خو دی و تریاک کړی، خلک ټوله په تریاکو، اوس تقریبا درې کال څلور کار دی چې تریاک نه کړي. کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي، غنم هم پر سوه دي ګرانې، په سل افغانۍ سل شل افغانۍ رسېدلی دي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت بزګران د حکومت او موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړي، تر څو دوی له پکر څخه خلاص او خلکو ته ژوند اسانه سي.
کښت خو نو بشي در څه مځکې چې دي ګوره ټوله غنم دي، تاسې همدا دی په خپله وینئ. داسې دي غنم شش کال ډېر کمزوري دي، اوس نه پرسېږي. ورور یوه افغاني کوټ په څلور زره کال افغانۍ دي، غنم من په سلو پوهېدي تې باره قضاوت وکړه، دا سره جوړېږي سره رسېږي. حکومت مقصد موږ سره داسې وکړي، یا دي ورته کوډونه راکړي چې وروره د غنمو فصل مقصد یو شی په اوسي.
بلخوا بیا د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 20,000 هکټاره ځمکه غنم کرل شوي دي. د دغه ولایت د کرنې په ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وایي چې دوی د بزګرانو سره مرستې کړي، خو بیا هم پلان لري چې په راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي.
موږ د اروزګان ولایت په سطحه 20,150 هکتاره زراعتي ځمکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو، چې سږ کال موږ د دې څخه تقریبا په سږ کال کې موږ 1,950 متریک ټنه تولیدات لرو، څه اندازه به زیات یې کم نه دي انشاءالله. بلخوا زموږ د خوا څخه 1,600 کروندګرو ته یوه بوجۍ سپین کود، یوه بوجۍ غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري، او یا بوجی تور کود یا دی اف ای دایمن فاسفیټ سره په وړیا توګه بزګرانو ته ویشل شوی ده.
اروزګان، هلمند، کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدې پورې تړلی وو. خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت قربانې بند کړ، دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ شوه او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومي خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره ملما دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستيال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې درتوي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري، له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانۍ پدیده وه، له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل وله، خصوصا د لومړۍ او دویمې جهانی جګړې نه را په دې خوا، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه وستلو، دې ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي. او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونه دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په دیارلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواده را وباسي یا یې خارج کړي. نو حقوق ډېر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظه، ولی داسې په عمل کې څومره عملي کېږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کېږي بل هیواد ته ځي، ده ته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتي، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخ وي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یو نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کېږي، طبعا له وطن نه لرې کېږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کېږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لږ عمره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کېږي. نو لازمه ده چې ډېر احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانونو او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک له بیا غته ورتلل؟
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. منګه ډیر ځوانان هر کال، هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیم له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیه او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل، خصوصا اروپا ته تګ، په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړ وي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په پای مملکتونو کې، هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات داسې ښکاره کوي چې یعنې موږ ډیر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري دې میاشتو کې، چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح زیاتیږي ولار ډیر قیودات لا هم زیاتیږي نو پدې کې د یخ لواج نه ډیر ډیر افغانان د منګ خپل ژوند له لاسه ورکړي دا مسله ډیر زیات مهمه ده اساسي بحث ده چې کدوې چیرته اقتصادي ستونزې لري بیا د پدې عنوان نزي چې زمو مهاجر ما او کچیرته ورزي هم معمولا دوی بیا ککما هوا تورزیم به د خپل قضیه چې دی د دروغو پر بنسټ جوړی کم سیاسي پناهندګي چې ورکړي ځکه بل لاره خوشتانه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي نو بیا دروغو اسناد جوړی د دروغو تذکيري جوړی لاس حال کې چې دا پټوله کې یعنی یو خار نتیجې نه دا ورکړي ډیر نور لاره د دې شته چې مثلا که په هرته سړی لاړ شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلي ویزه باندې شته مثلا او یا قضیه په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې به پایله به څکه دوی باندې تمامیږي او قرباني به داسې حوادثو دوی په خپل اوسي
کله چې یو څوک په ملک اوسيږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا چې د بیغوري له وجې یا دا چې په دې نه پويږي ک د دې ملک په قانون زپو نه سم او یو داسې کار تر سره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي
ګوري یو نړیوال اصل د حقوقو کې وایي چې د قانون نه بي خبري عذر نه ګڼل کیږي دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت دې چې لاغه نه با خبره کیږي مطالعه یې کی او ځان په حاکم کی اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده د بې خبري وزر نه ګڼل کیږي نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده په دې حق له قوانین د هر هیواد فرق کوي په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي خلق با خبره کی ل قوانینو ترڅو مسائل مخاوني ولشي
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه که څنګه تاسو په خبره کې روخانه ټول سي دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کیدا دا مسارف چې د سفر باندې کې یو بل ملک تکډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې ل واجب پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلې سي دا وضعیت کم د دوام وکړي
والله دا خبره خو ډیر زیاته مهمه ده په خوشنۍ سره مونږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یا وه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیونو خلک له افغانستانه ووتل او ډېر غیر قانوني ووتله او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق کړي او ورته متوجه وسی ځکه اکثرا خلک چې تللی دي هغه خاط شوی نه دي سید د یو مخته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزی هم په داسې طریقو باندې چې زی لکه وس چې اکثر افغانان وسی د غلطه ده غیر قانوني قانوني لارښته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړی شي بهر لاړ شي یعنی هر هیواد ځانته قوانين لري قانوني لارې ځانته پریخي دي په دې کې چې مثلا سره کم لاړ د دوی په کورنۍ پورې مربوط ده خدای مو کړه کم غمی زره منسته کیږي نو بیا اول قربانی خو انده په خپل کسان دی او به کورنۍ دی چې موږ په لاسه او په سلها او مثالونه لرو د دې قضایا او چې بیا هغه وخت کې پښیمانی هیڅ ځای نه لري
bale مس باسه تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک دی او مملکت په اکل معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسی څومره زیان رسولای شي په دې اکلمو روحانه خبرې وکړلې کړه سو دې ته د سفر ګټو ته ک یو څوک که د سفر وکي هرڅه سنجوي التم قانون مراد کوي په قانوني لاروځي د سفر کول ګټي څه دي په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټي لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملی توګه زی د ګټه ډیر زیات ده نوې فرهنګ نزد کړه کوي نوې شیان ویني هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لار شي ذهنیت تغییر شي تر ډیره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې نو سفر کې ډیره ګټه دي شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو د کم از مکه چې د دې مکه کې باندې وګرځي په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټه هم شته په سفر کې او د پوهې ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطه را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیر رولانډه شوې ده او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډیر زیات سفر کوي د نور دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې عادي پرمختګونه وکړل
بله مسباس سرال دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل خپل لغو کسانو څخه یاست چې ډیر مسافر کړای د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې ترسره ده کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د سلسله دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي چې رقم دوستانو وټاکل شي څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو د ته روحي رواني زیان ونه رسیږي
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهه ته د ناپوهه له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپل څه توقع لري هغه ترلاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن داندې راځي دا یو طرف دی قضیه ده بلې خو نه چې یو څوک له بل هواد نور هوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی دا طبیعی ده هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه خاوره هوا سرک موټر خلک ودانه هر څه خپل دی هر څه ته د خپل احساس کوي دغه ټول څه برعکس کیږي نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل د خپل یو دی ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی آسان تیر شي په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي د دې تر څنګه د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دی په دې فکر دی چې لدی افغانانو او افغانی فرهنګ لری کیزان شدا ډیر یو غلط فکر ده موږ مخامخ شو یو ډیر سره واغه خلک انزوا کې پات شي وی نو افغانانو سره راټولېدل ناست ولاړه اړیکه دا ډیر مهمه ده د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډیر مهمه مسله ده ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشی یو دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کی نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي نو دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي موږ چې فرهنګ بولو د کلته د قانون دلته دومره نافذ ده د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتبول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې د فرصتونو ملک ده د بشر حقوقو د ښځو د حقوقو د برابرۍ د عدالت د تامین د امنیت تحصیل د صحت په برخه کې د اقتصاد او د کاروبار په برخه کې دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوی دي خو شرط دا ده چې دوی زده کړی وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانیږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي او دا ټول د یو برنامه پر بنسټ باندې کیږي نو مخکې له دې چې څوک راځي خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته دوی ته لازم ده چې یو خاص استراتیجي لزان سره ولري د دوو کلو د پنځو کلو د لسو کلو تر څو له دغه مزایاونه استفاده وکړي کچیرته له دغه مزایاو استفاده و نه کړي نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نور هیوادونو دي هغه چې راځي د هغه برنامه هم دغه هیڅ مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي ځکه ټول قدرت چې دا په زده کړه کې ده نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکي اولادونه یا انټو ډاکټر شي یا انجینر شي نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځان نه ورسوي دوی د دوی عاید به دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي د دې ټولنې پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خل منځلای شي او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی دی
ډیر زیات مننه مس بس تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ګورودا.
درندستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوال په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې. لمون سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبد السبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
پیاله نسکوروم دے تشوم ما خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکور اوندے تشو ما خودے تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولن دی دی جانان ترکو چھڑوں تقدیر زولن دی دی جانان ترکو چھڑوں زندان نڑوند 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 زندان نڑوند تیروم خودن زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوم خودنا تندیا مت وندے لگوم خودنا پیالے 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 نسکوروم تشوم خودنا
پیالی نسکوروم تشوم خودنه تشوم 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 خودنه تشوم 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 خودنه تشوم 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 خودنه تشوم 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 خودنه 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اوندے لگو ما خود نہ تندیا مات اوندے لگو ما خود نہ چہر میں رات ازما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیروم 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 خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیروم خود نہ پیالے پیالے نسکو روم دے تشوم خود نہ پیالے نسکو روم دے تشوم خود نہ